ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
سلامونه او نیکی هیلی خدر منو او لیدونکو دا دیوار راژیو تلویزون خبری خبرونه که تاستا هر کلی ویو ستاسو کوربانه یو زه منظر شهید
او زه مجاهد جوان
نن دا چهارشنبه ورځ کال 2018 دا جنوری دا میاشتی 15 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي په خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال د افغانستان او پاکستان په اړه لږې څرګندونې کړې وې. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې 15 کلنې جګړې او په پاکستان کې د ترهګرو د ستونزو په اړه به د ټرمپ د دغې نوې ادارې دریځ څه ډول وي په دې اړه وړاندې په خپرونه کې یو راپور لرو.
اخوا د بډو رشوتونو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل ترانسپیرنسي څخه جاري شوی راپور ښایي چې د 144 هیوادونو په لیست کې پاکستان په 146 او افغانستان په 169 نمبر راغلی دی.
او د پاکستان په اسلام آباد کې د څېړنې یوه اداره وایي په 2016 میلادي کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو بریدونه د 2015 میلادي کال په پرتله کم شوي دي. خو د عوامي نشتل ګوند لپاره د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي هیواد کې اوس هم د ښه او بد طالب ترمنځ توپیری چلند دوام لري.
په خبرونه کې یو شمیر نور موضوعات او مهمې مرکې هم لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
اردونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو واورېدل د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال د افغانستان او پاکستان په اړه ډېرې لږې څرګندونې کړې وې. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې 15 کلنې جګړې او په پاکستان کې د ترهګرو د ستونزو په اړه د ټرمپ دغه نوې اداره څه ډول دریځ لري په دې اړه غوږ شئ د زموږ همکار کلیم افضل راپور ته.
په افغانستان کې طالبان بیا زور مومي. چارواکي وایي د هیواد پولیس او پوځي قواوې لا اوس هم په خارجي امداد اړه لري چې ترهګرو په ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. خو په امریکا کې د افغانستان د جګړې کمزور سیاسي تصور کولی شي چې د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ حکومت د افغانستان په پالیسۍ کې نور هم لچک راولي.
موږ تمه لرلی شو چې امریکا نوی حکومت د سار وروسته خپل نوی ستراتیجي جوړ کړي. کما بچے په افغانستان کې اصل حالات په 65 جوړ شي. دا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي اړه نه لري لکه څنګه چې د پخواني صدر براک اوباما په وخت کې روانه و.
افغانستان ځواکونه د هواد د شپیتونه لږ زیاتې برخې باندې خپل واک لري او په نږدې کلونو کې د هواد نور هم ځمکه بیللې. ځینې یاره لري چې په راتلونکي وخت کې به نور هم جګړه سخت شي.
زما په خیال به روان کال افغانستان کې جګړه نور هم سنگینه شي. ډیر کم امکان دی چې داسې مذاکرات به وشي چې پکې به یو لوی بدلون رامنځته شي.
د چین، ایران او د نورو هیوادونو مداخلات یا مفاد په حالاتو باندې نور هم بد اغیز اچولی شي.
په علاقه کچا حالات نور هم پیچیده شوي چې کله نه طالبانو د ایران ملاتړ ترلاسه کړی. دوی د روس سره هم خبرې کوي، دوی چین سره هم خبرې روانې کړې وي. په دې کې د سیمې نور طاقتونه هم لاس لري.
که چېرې د امریکې د صدر ډونلډ ټرمپ زیات پام ترهګري ختمول وي نه که افغانستان جوړول، نو د دې مطلب به دا وي چې پاکستان به هم د نظر لاندې
راځي. موږ خبر یو چې ټرمپ خپل کمپین په وخت یا د ټاکنو وروسته افغانستان په اړه ډېرې کمې خبرې کړې دي. خو د دغې سیمې په اړه چې کمې خبرې هم شوې دي، داسې معلومیږي د ده زیاتره دلچسپي د پاکستان سره تړلې ستراتیژیکي مسلې دي.
د ډونلډ ټرمپ حکومت په مودې کې به د افغانستان جګړه همیش په رنګ یو سخت چیلنج وي. د کومې هواري لپاره امریکا یو مهم فریق دی.
We'll be right back.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
پلانو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د خبرونه په دې ځای کې همزو مطبوعاتو ته کتنه کوو او د تل په شان دغه کتنه زمونږه همکار مختار خلیل کړی دا. راځي چې په ګډه سره وګورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې ده.
امریکی د افغانستان جنگ د خپل تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ تسلیم کړی دی. نوی صدر ښاغلی ډونلډ ټرمپ نه امیدونه کیږي چې دی به افغانستان کې د امریکې شوی جانی او مالی زیان تاوان په اوبو لاهو کېدو ته پرېنږدي. د امریکې په نیشنل ډیفنس یونیورسټۍ کې د کوټلو فوزي عملیاتو د مرکز ډایرکټر ریټایرډ کرنل جوزف جے کولینز صدر ټرمپ ته د صدارت په منصب د کېناستو نه وړاندې یو چټۍ کې د افغانستان د جنگ مکمل حالات او په دې کې د سودمندو اقداماتو کولو دپاره سو تجویزونه لیکلي دي. د کرنل جیمز کولینز دا چټۍ د امریکې وار آن دی راکس نومي مشهوره ویبپاڼه باندې د یو مضمون په شکل کې چاپ شوې ده. د مضمون په شروع کې لیکلی شوي دي چې په تیرو څلورو کلونو کې د امریکې پالیسي دا وه چې افغانستان کې بزان بیلات ته نه ورکوي، خو دې دپاره به مالي اخراجات کم نه کم کوي. د امریکې همدې غیر یقیني حرکتونو د طالبانو د جنگ استقامت مضبوط کړی او پاکستان د دوی په مرسته کولو نور زړور شوی دی. کرنل کولینز خپل چټۍ کې لیکلی دي چې ډیر خلک به صدر ټرمپ ته افغانستان کې د امریکې د نقصانونو د راکمولو سلاګانې ورکوي، خو صدر ټرمپ باید چې په دې مشورو عملونه کی ځکه چې د یو ملک د پاره میدان جنگ کې د شکست یا د جنگ نه د تیښتې نه زیات ګنده او غلیظ بل یو څیز هم نشي کېدی. مضمون زیاتوي چې د افغانستان د جنگ خاتمه افغانستان کې د امنیت په قائمېدو پکار ده. ډیر ماهران دا خبره کوي چې افغانستان کې اصلي خطره طالبان نه بلکې القاعده او دولت اسلامیه ګوندونه دي، خو دوی په غلطه دي. امریکې د پاره د ټولو نه لویه خطره ام افغان طالبان دي، ځکه چې هغوی کفن په سر جهادیان دي او چې هغوی په افغانستان کې زرغون وي نو القاعده او دولت اسلامیه به ورسره سم زرغون وي. که طالبان په ماتې شول او افغان فوزونه پې بریالي شول نو القاعده او دولت اسلامیه به هم افغانستان نه تیښته کوي او ځان له چرته بله ټکانه لټی. وار آن راکس کې چاپ شوي مضمون کې نور لیکلی شوي دي چې افغانستان او پاکستان کې د امریکې لازمی مقصد د القاعده او د داعش دانه وانه کول او دوی له ماتې ورکول پکار دی. د دې مقصد د حصول دپاره امریکې له خپل سو ترجیحات ټاکل ضروري دي. اول دا چې امریکې له خپلو ټولو غلیمانو ته په صفا ټکو کې وینا پکار ده چې افغانستان د امریکې غیر نیټو اتحادی دی او دا چې امریکا بچری هم افغانستان یوازې نه پرېږدي. دویمه دا چې پاکستان د امریکې دوست بلکې یادیږي، خو د افغانستان په معامله کې چې تینه د څومره ملګرتیا تمه کیږي هغه عمره نه کوي. په دې سبب امریکې له به پاکستان ته سترګې بدلول پکار وي. که پاکستان په نرمه ژبه نه پوهېږي نو بیا به ورسره سختي راخیستل لازمي وي. پاکستان هر کال د امریکې نه اربونه ډالر هم بوت کوي او په طالبانو باندې پړی هم سست کړی دی. که پاکستان د دومره درون مالی امداد باوجود امریکې سره غاړه نوړي نو امریکا دې هم ورته په صفاټکو کې ووایي چې امریکا به د پاکستان په خوره د پرتو خپلو دشمنانو په هدف کولو هم سرپه نه کوي. د پاکستان روغې لارې ته د راوستو دپاره افغانستان سره د هندوستان ملګرتیا هم نوره مضبوطول پکار ده. البته پاکستان له هم دا تسلي ورکول لازمه ده چې کابل کې قائم حکومت بچری هم د پاکستان غلیم نه وي. درېمه دا چې افغانستان کې پرتو امریکنو کمانډرانو له د جهادیانو خلاف په آزاد مټ د اقداماتو اجازت ورکول پکار دي. څلورمه دا چې افغانستان ته اقتصادي امداد جاری ساتل پکار دي، خصوصا پاکستان نه د روانو افغان مهاجرو د لاسه جوړو اقتصادي مسلو کې ورسره لاس امداد ضروري دی. او پنځمه و اخیری ترجیح د امریکې دا پکار ده چې صدر اشرف غنی او ستر منتظم عبدالله له تسلي ورکي چې امریکا به ورسره سیاسي مرسته جاری ساتي. کرنل جیمز کولینز وار آن دی راکس کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصرہ ختم کرے دے چکہ صدر ٹرمپ افغانستان کی کامیاب شون دا با دا ٹرمپ حکومت لمبے لوی بین الاقوامی کامیابی وی او دا دی خبر با علامت وی چی دا امریکی تلے طاقت واپس پر زی شوے دے۔
درنو اردوونکو، د بډو رشوتونو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل ترانسپیرنسی څخه خپور شوی راپور ښایي چې د 104 هیوادونو په لیست کې پاکستان په 116 او افغانستان په 109 نمبر کې راغلی۔ د پاکستان حکومت وایي دوی د تیر کال په پرتله د 0% څخه یوازې 2% ښه شوي دي۔ رابعه پیر پرې بشپړ راپور لري۔
د کرپشن په ضد کارکوونکو نړیوال غیر سرکاري مؤسسې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د خواره سوي فهرست تر مخه پاکستان په کرپشن کې د کمی سره د 116 هیوادونو په فهرست کې پر 114 نمبر راغلی دی، چې څېړونکو په کرپشن کې دغه کمی ته نشت برابر ګرځوي۔ د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د یو رپورټ تر مخه په جنوبی آسیا کې کرپشن کمولو کې د پاکستان درجه بندي 9 ش کې 2 سره پر 114 نمبر راغلی دی، او دغه رنګ د شفافیت په لحاظ پاکستان ته د وړاندې په نسبت 2.3 پوینټس ورکړی سوي دي۔ په کال 2012 کې پاکستان د 104 هیوادونو په فهرست کې پر 109 نمبر وو۔ په دغه رپورټ کې د پاکستان ګاونډي هیوادونو هندوستان او چین د 40 سکور سره پر 90 نمبر دی، او افغانستان د 12 پوینټ سره پر 109 نمبر دی۔ دغه رپورټ که څه هم د پاکستان د شفافیت په اړه د درجه تر راپورته کېدو خبرې کوي، خو څېړونکي دا په پاکستان کې د کرپشن د ختمولو په لار کې د نشت برابر سفر ګرځوي۔ په پاکستان کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سلاکار عادل ګیلانی د ڈی وی ریډیو سر خبر کی
رپورٹ جو ہے، یعنی جو سروے کی آئی ہیں، یہ کوئی یعنی صرف یہ ہوا ہے کہ لاسٹ ایئر جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ 30 نمبر آئے تھے 100 میں سے، 25 آئے ہیں، مگر یہ بہت خراب اسٹیٹس ہے، اور اچھی کنٹری جو ہے وہ 60-70 نمبر ہوتے ہیں۔
تو پاکستان تیر کال پسل کی دیرش او سش کال دو دیرش نمبر راغلی دی، خدا ډیر خراب حالت دی۔ د شهوادونو نمبرونه شپیتا اویا او نیوی پوری وی۔ د دغه سی پی آئی سکور پر بنیاد نړیوالی ادارې هیوادونو ته قرضې ورکوي۔ دوی زیاتوي چې په پاکستان کې د کرپشن د خراب حالت او د زیاتوالي له وجې پاکستان ته بلواسطه بهرني سرمایه کاری ناراضي۔ دغه سرمایه کاری چې شاوخوا اوس $1 پاته سوې ده، هر کال پکې کمی راځي، ولې چې بهرني سرمایه کار پر پاکستان باور نه لري۔ عادل ګیلانی وایي چې دغه باور سیوا کول لپاره ضروری دی چې د کرپشن په ضد عملیات تیز کړي سي۔ دوی زیاتوي چې دغه کرپشن له وجې عام ولس ته بنیادي سهولتونو څخه محروم دي، او د غریبي او د لوږې او تندې ښکار دي۔ څېړونکو دا هم وایي چې حکومت ته پکار دي چې یوازې د خبرو او د کالونو پر ځای په دې اړه سنجیده کوټلي ګامونه پورته کړي او د نیب اداره شکړي سي۔ په پاکستان کې د کرپشن په ضد کار کوونکي د نیب پر ادارې هم سختي نیوکې کیږي، ولې چې دغه ادارې د قانون تر مخه په عربونو روپو کرپشن کوونکي د معمولي پلی بارګین د قانون په ذریعه ځان خلاص کړي، چې مثالیه د بلوچستان د خزانې پخوانی سکتر د مشتاق رئیسانی کیس دی، چې پرې د 240 عرب روپۍ د کرپشن تورونه وو، خو د نیب د پلی بارګین د قانون په ذریعه 2 عرب ورکولو سره د دوی په ضد نیب دغه مقدمه ختمولو ته راضي سوه، او دغه شان د رپورټونو تر مخه ګڼ شمېر داسې مقدمې وي چې د وخت سره ورکې کړې سي او یوازې په کاغذونو او فایلونو کې پاتې سي۔ بل پلو ته د کرپشن څخه پاک هیوادونو کې ډنمارک په لومړي، نیوزیلینډ په دویم، او فنلینډ په دریم نمبر دی۔ په دنیا کې تر ټولو زیات بدونوانه هیوادونو کې سومالیا په لومړي، جنوبي سودان په دویم، او شمالي کوریا په دریم نمبر دی۔ سرګند دیوی چې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د شفافیت د معیار دغه تعین د اظهار رائے د سرګندونې د عدلیه د پریکړو سیاسي چارو کې شفافیت او جمهوري ادارو د مضبوطی په شان د اشاریو په مرسته کوي۔ رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
درنو قدر منو اوریدون کو اولیدون کو د ډیو رادیو خبری خبرونه لا دوام لري. ستاسو د ملتیا څخه مننه چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالی است. نو راپورونه هم لرو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. د عدنان بیټنی یو راپور لرو چې شمالي وزیرستان ته تللی، هلته د ډیرو خلکو سره خبرې هم کړې دي، او دغه راپورونه تاسو ټول ویجی راپورونه دي چې کولی شئ پر ډیو رادیو فیسبوک پاڼې باندې هم وموندئ. رازو د بل راپور ولوري ته تاسو مخکې د رابع پیر څخه راپور واورېدو چې د پاکستان په هکله وو چې هلته د شفافیت کوم نړیوال سازمان چې دی هغه د پاکستان په تړاو څه ویلي دي. زو د افغانستان ولوري ته چې په 2018 میلادي کال کې افغانستان د فساد سره د مبارزې په چارو کې لاسته راوړنې لري، او له اداري فساد سره په مبارزه کې یې پرمختګ هم کړی دی. نور تفصیل یې تاسو ته د کابل څخه د ډیوه راډیو خبریال حکمل روان وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې تازه خپور شوی ویلي، افغانستان په 2018 میلادي کال کې له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی او 15 درجه رمخته شوی دی. د دغه سازمان د ریپورت لمخې په 2015 کال کې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په لیست کې 104 هیواد وو، خو په 2018 کال کې یو څه شوی او اوس مهال د نړۍ په فساد کې د شاملو هیوادونو په لیست کې رمخته شوی او 1.9 مقام لري. د شفافیت نړیوال سازمان د ریپورت په اړه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان مرسیال د وخان مینپال وویل، افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ژمنې له مخې له فساد سره یې کوټلې مبارزې پیل کړې او د فساد د ریښو تر ویستلو به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. خو په افغانستان کې د شفافیت او څار بنسټ مشر سید اکرم افضلی وویل، له فساد سره مبارزه پیل شوې، خو هغه څه چې لازمه ده له فساد سره د مبارزې لپاره جدي هڅې نه دي ترسره شوې. افضلی زیاته کړه، افغان حکومت باید له فساد سره مبارزه په سیاسي ډول ترسره نه کړي، او پر وړاندې په افغانستان کې خپلواک بنسټونه رامنځته شوي او هغه سلګونه دوسیې چې د فساد په اړه شتون لري پر هغه باید جدي کار ترسره شي. د یو بل ریپورت لمخې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ار کې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال میسرو سلاوجین کسره ولیدل، او دواړو د سیمې د امنیت د سولې د ټینګښت له ترهرګرۍ سره د مبارزې او د هر اړخیزو همکاریو پر دوام یې خبرې وکړې. له هر څخه په خپره شوې اعلامیه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ د هیوادونو د مسایلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د رول ارزښت ته په اشارې سره وویل، ملګري ملتونو د سیمې د مهمو موضوعاتو په اړه د بحث او د ګډو تصمیمو په برخه کې د سیمې د هیوادونو په کچه یو کنفرانس د جوړو په دې برخه کې د خپل مهم رول ترسره کړي. خو په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال میسر سلاوجین کله جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ژمنه وکړه او ویل، ملګرو ملتونو د سیمې د مسایلو د مناسبت په حل په هر برخه کې هر ډول همکاریو ته تیار دی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
تر درنو اردوونکو، لکه څنګه چې د حقمل روان پر راپور کې مو واوریدل، افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې پرمختګ کړی دی. د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلی دی چې افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې د تیر کال په پرتله 15 درجې پورته شوی دی او ښه شوی دی. د دې راپور له مخې د افغانستان په سي د لیبیا، سودان، یمن، سوریه، شمالي کوریا، جنوبی سودان او سومالیا دولتونه دي چې تر ټولو زیات فساد پکې دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د اداري فساد پر ضد د ملي وحدت حکومت غختلي ګامونه پورته کړی دي، نو همدای پایله وه. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري وایي
ځکه چې فساد یوه غټه پدیده ده او هر اړخیزه مبارزه غواړي. په بعضې ځایونو کې شاید وخت ونیسي، اما په اساسي مقدمو کې د جوړښت له اړخه ورته فکر شوی چې مثبته نتیجه یې ورکړې ده.
په دې راپورټ کې د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان، لکه څنګه چې وړاندې مو په راپور کې واورېدل، په 116 او ایران په 111 ځای کې راغلی دی او د فساد نه تر ټولو پاک دولت ډنمارک ګڼل شوی، دویم بیا نوې زیلانډ، دریم فنلند او څلورم سویډن یاد شوی دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر نوې خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د جی ورا جیو ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی او وینیز قدر منوریدون کو زو یو بل مهم راپور ولورتا چې د پاکستان په اسلام آباد کې د سیړنې یو اداره وایي چې په 2014 میلادي کال کې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو بریدونه د 2015 کال په پرتله ډیر راکم شوې دي. خو د عوامي نېشنل ګوند لپاره د پارلمان په خوانی غړي بشرا ګوهر وایي چې هیواد کې اوس هم د خ او طالب ترمیان توپیر چلند کیږي. په دې حق له نور څه تفصيلات دي دغه ټول تاسو باندې کوي پیر ولا چا په خپل راپور کې.
د یو سیلنیز ادارې فاټا ریسنس سرټر لخوا جاری کړی شوی رپورت تر مخه کال 2014 کې په قبایلی علاقو کې یو سل دیرش ترهګرۍ واقعیات رامنځته شوي دي. د کومو واقعیاتو شمیره چې په کال 2015 کې یو سل شپږ سلوي خوا د رپورټ تر مخه په دغه واقعیاتو کې د جوبل تنانو شمیره 801 پاتې شوې ده او دا د کال 2015 د جوبل تنانو د شمیرونو 80% کم ده. رپورټ وایي چې تیر کال قبایلی علاقو کې د فوز لخوا 80 ځمکني فوزي عملیات او 13 هوایی بریدونه او 2 ډرون حملې شوې دي او په دې عملیاتو کې ترهګرو ته اړولې شوې زیان 55% ریکارډ شوې دي او د ترهګرۍ په واقعیاتو کې عام سیویلین تنانو ته رسیدلې زیان 20% او امنیتي سرتیرو ته رسیدلې زیان 19% ریکارډ شوی دی او د دغې شمیرو په اساس ویل کېدلی شي چې کال 2014 کې په قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ په واقعیاتو کې د کال 2015 په نسبت 11% کمی راغلی دی. رپورټ زیاتوي چې د ترهګرۍ نه تر ټولو اغیزمنه علاقه شمالي وزیرستان پاتې شوې ده او په کال 2014 کې د زیان د تناسب په حوالې سره پر امن علاقې ممند او خیبر ایجنسې پاتې شوې دي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د ایف آر سی یا فاټا ریسرچ سنټر یو کارمند نوشاد خان میسود د خپلې ادارې دغه رپورټ د نتایجو پخلی کوي. خو دې ورسره دا هم په ګوته کوي چې د حکومت په اوږو د ترهګرو د مکمل خاتمې ذمواري لا اوس هم پرته ده.
لکه دې تو پرمننت هایډ آؤٹ چې دی هغه ترانسفر شوی دی افغانستان ته، نو لکه پاکستان نه کافی حد پر صفای شوی دی. خدا دې چې او مطلب کدا کوشن وکړي چې پاکستان سیکیور دی آیا، نو آ فی الحال لکه په دې باندې شور نه یو.
که څه هم د پاکستان حکومت، فوج او د فاټا ریسرچ سنټر غونټې ادارې قبایلی علاقو کې ترهګرو ته په لوی کچ زیان رسولو پخلی کوي، خو آزاد مبصرین او حکومت مخالفه سیاستمداران په دغه داوو سوالونه راپورته کوي او دغه تازه رپورت ته خپل عکس العمل کې د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر بشرا ګوهر په حکومت باندې اوس هم د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې د خپل پردینه کار اغیستلو تور لګوي او ورسره دا د دې فوزي عملیاتو اصل حقایق د پارلمان، اولس او آزادې میډیا ته وړاندې کولو غوښتنه هم کوي.
میڈیا چکما انڈیپینڈنٹ تا اور ایکسس پکار دے پولیټیکل چې کوم لیډرشپ دی نو هغه چې کلاو تګ راتګ وشي هلته کې نو الله به مونږ ګورو چې حالات ښه دي. اسې داوی چې کوم دی نو هغه زه خو لا اوس هم وایم چې پالیسیانو کې لا بدلون نشته دی. پالیسی چې کوم ده نو هغه اوس هم عکسې د ښه او بد دهشتګردو کې دغه کېږي چې څو دا پالیسیانې نه بدل شوي نو لا زه په دغه کې بدلون نه ګورم.
د قبایلی علاقو په حالاتو کارکون کې سیډنیز ادارې په دغه رپورت کې د فوزی عملیاتو لقبل به کور شوی خلکو خپل کورونه ته واپس ذکر هم شوی دی او رپورت وایي چې حکومت د خپل لوزونو باوجود تیر کال دسمبر میاشتې پورې به کور شوی خلکو د واپس لپاره ټاکل شوی میاد کې دوی واپس لګلو عمل سرته نه رسولي. او فاټا ریسر سنټر په خپل دغه رپورت کې د دې لوی علت په قبایلی علاقو کې د امنیت خراب وضع په ګوته کوي. پیر ولایت شا وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
اردن کو په پاکستان په ځنګړی توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو باندې ترهګری ډېری ناوړه او منفی اغیزې کړې دي. څېړنکاران وایي دغه سیمو په کلتور باندې هم ترهګری بې تاثیر نه ده پاتې شوی. احسان محمد خان پرې دا راپور چمتو کړی.
څېړنکاران وایي په پاکستان کې او په خصوصي توګه د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ او انتهاګرۍ له کبله تر ټولو زیات زیان د کلتور سره تړلې څانګو ته رسېدلی چې په نتیجه کې پښتانه په تهذیبي او کلتوري توګه ډېر په وروستو تللي دي. په دې هکله د پېښور یونیورسټۍ د سیمه ییزو علومو د څانګې پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي
هغه میلو ته تاسو سوچ وکړئ که نه زیارتونه موږ ډېر والو ځو نه علاوه مجلس دا حجرې هغه مجلسان چې کوم دي مجلسان بالا قربان والا کوم دي دا بچ سور مجلس کې د پاول دا به قسم قسم لس لس جوړې مجلس په حکومت حالت کې دا اوس ما ته لکه یو دی هغه کې یاد دي ډرامې به کېدلې په میلې کې هغه به په کېدلې ورکې لکه هلته به دا مجلس په کې دا جنکې په کېدلې مطلب چا نه دي چې هغه کړی سي هغه جنکې ولې ګډي یا لکان ولې ګډي دا به کېدل مقصد دا دی چې دې پوزیټیو شینو په ځای باندې هغه نیگیټیو کلچر چې کوم دا کنه د کلاشن کوف کلچر د نشې کلچر د نو شینو
د پښتنو په خاوره چې وخت په وخت د دوی تهذیبي او کلتوري زور کمولو لپاره هڅې شوې دي. خو تاریخ پوهان وایي د ترهګرۍ د دغه اوسنی 15 کلونو لړۍ روانې دو لوجې د تهذیب او کلچر هر یو برخه په نخښه شوې او په نتیجه کې د پښتنو د کلتوري ژوند ډېر نخې نخانه د منځه ورکی شوې دي. د پاکستان نیشنل آرټس کونسل مشر او د پښتنو د کلتور او تهذیب تاریخ پوها جمال شاوای په کار دا پښتانه په خپل سر د تهذیبي او کلتوري نخو ژوندۍ ساتلو د پاره کار وکړي.
دا میلې یا د سټول موقع چې خلک یو بل ته نږدې راولي هغه د خلکو نه دی خوش که موسیقي وي که میلې وي که ادب وي که فلمونه وي که انزورګری وي پینټینګ دا دا ټول د کلتور یو اظهار دی عکس دی او د دې بغیر ژوند چې دی داسې بے معنا او بے خوند ښکاري. په کار دا دی چې پښتانه دا باره کې لږ یو سنجیده قدم واخلي کم از کم دومره زور پیدا کړي چې حجرو ته دا خلک نه پرېږدي او خپل د کلتور اظهار خپل په حجرو کې شروع کړي په مکتبو کې شروع کړي په یونیورسټیانو کې شروع کړي په نورو داسې ځایونو کې چې کېدلی شي هلته خو کم از کم دا کار شروع شي.
د پښتنو تهذیب او کلتور چې د نړۍ د نورو قومونو څخه زیات ښایسته او خوندورې برخې ساتلې او همدغه کلتور و چې د پښتنو ژوند جواکې د امن مینې ورورولۍ خنداګانو ترمنځه ډېر لکه مهذبه ساتلی و. څېړنکاران وایي خو دغه هر څه د ترهګرۍ مرکزي هدف وګرځېدو چې په نتیجه کې نن ځوان شوی پښتون کول خپل د تهذیب او کلتور سره تړلې ډېرې نخې نښانې پېژندلې هم نشي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو زو یو بل راپور ولوري چې د پاکستان د منځنۍ کورمه پاره چمکنی سیمه کال 2013 کې هلته کلچي پوزي عملیات پیل شوله، نو ډیرو خلکو کډي وکړلې او خپل کورونه پرې خوستل، نور سیمو ته لاړل. کلچي دغه عملیات سرته ورسیدل، پایته ورسیدل، بیرته خلک راغله خپل کورونه ته. خو له بده مرغه د دوی کورونه وران شوي وه، ړنګ شوي وه، او دوی په دې مجبور شول چې بیرته خپل کورونه جوړ کړي. خو حکومت ورته دغه وعده ورکړل چې دوی ته به د دغه کورونو جوړولو بیرته پیسې ورکوي. دا مهال حکومت خپل په وعدو نه دی ولاړ، دغه پیسې نه ورکوي. خلک ډیر زیاتې ګیلې لري. په دې هکله نور څه تفصیلات دي ټول تاسو ته وړاندې کوي ابراهیم شینواری په خپل راپور کې.
د کال 2013 مې میاشت کې د عمومي ټاکنو په مهال د منځنۍ کورمې په ځینو برخو کې د بدې امنیتي وضع له وجې د جنګیالو ډلو په ضد پوځي عملیات شروع کېدو، او بیا په یوه نیمه میاشت کې دننه د پاړه چمکنۍ قریبا 2500 کورنۍ واپس خپلو کورونو ته تلو نه پس، د دغې سیمې زیاتره اوسېدونکي د خپلو وران ویجاړ کورونو سروې کېدو نه پس د معاوضې په انتظار دي. د حکومتي ریکارډ له مخه په اولنۍ سروې کې قریبا 1500 کورونه یا خو په مکمله توګه په بمونو الوزول شوي وو او یا ورله اور ورکړای شوی وو. خو د څه مودې تیرېدو نه پس په داسې مهال چې د معاوضې په انتظار زیاتره کورنیو د حکومتي ژمنو ځنډ خوړلو نه پس په خپل مصرف خپل کورونه بیا تعمیر کړه، حکومت دغلته یو بله سروې شروع کړه. او په دغه نوې سروې کې هغه واړه کورونه کوم چې پخوانی سروې کې شمیرل شوي وو خو وروستو مالکانو تعمیر کړي وو شامل نه کړه. د حکومت د دغه عمل په هکله د پاړه چمکنۍ وکامي مشر ملک بادي زمان وویل چې هغوی په دغه لړ کې سترې محکمې ته هم رجوع کړي. د یادونې وړ ده چې هم د پاړه چمکنۍ مخمندې سترپټي میرزلی او د مامې کلو قریبا تر سلو پورې کورنۍ د خپلو کورونو په مکمله توګه تباه کېدو له وجې تر اوسه دغه علاقو ته واپس نه دي تللي. البته دغلته د طبی خرکی ګودر پاسمینه باډې او ستر کلي غیر د 170 کورنیو باقی پاتې زیاتره کورنیو ته هیڅ کومه معاوضه نه ده ورکړی شوې. ورسره دغلته نږدې د منتو په کلي کې اوس هم یو څه شمېر کورونه د اف سي عملیشي په مصرف کې دي، او د دغه کورونو مالکانو د بیا بیا غوښتنو باوجود نه خو دغه ودانۍ دوی ته سپارلو شوي او نه ورته د اف سي والو کومه کرایه یا یوز ورکولو ته تیار دي. او د منځنۍ کورمې په شانتې د باجوړ ایجنسۍ واړه مامون سیوی خړکۍ شاګو خړی کمر مینه سپری واړه خړکی مخه او مڼو ځنګل کلو کې هم یو څه شمېره کورونه د امنیتي ځواکونو په مصرف کې دي، او د سیمې اوسېدونکو په وینا دوی له په تیرو 4-5 کالونو کې فقط یو ځل د یو کور په سر 4000 روپۍ کرایه ورکړی شوې. خو اوس دوی د خپلو کورونو د خالي کېدو غوښتنه کوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو.
اوردونکو د امریکا غږ ډیوی خبرونه نیخ پنی غا د واشنگتن ډی سی لاستډیو څخه اوري. د ډیوی خبريال عدنان بیٹنۍ د شمالي وزیرستان شنخوړ سیمه تتللې، کوم چې د مرکزی خار میرانشاه په 5 کیلومتره کې پروت دی. په یاد سیمه کې څه ډول حالات دي، خلک څه ډول خبرګون سرګندوي، دا به د عدنان بیٹنۍ پر راپور کې اوري.
زونه تر ټولو اول خپل نوم راته وایې.
ما نعمت الله.
نعمت الله صاحب دا کم زیاده
دا امزلی شنخوړ
امزونیش نه خوړه میرانشاه
چې میرانشاه
او عملیات ورسته واپس خپل علاقې ته راغلی.
عملیات ورسته خپل علاقې ته راغلل.
دا گرین هاوس یا تاسو کوم لګولې د زراعت په حواله باندې په خپل مل لګولې ده؟
جینا دا دا حکومت دا لګولې ده. دا څه سمره ده؟
دا څه شي دلش کې ته ماته واځي کولای شي؟
جی دا ټماټر دی. ټماټر دی دا موسم سرا سبزی چې لکه سردی موسم کې دا
تخمونه
راکړل، غنم تخمونه، دال یې راکړل چې دا وکړي.
څومره پیداوار کې دی زینا؟
او پیداوار خو پاته لګیږي ورسته چې څومره پیداوار وایي اخو اوس پاته نه لګیږي.
اپریشن نه مخته تاوي چې د ځمکه آباد او ټماټر دی پکې
هم مخکې ډېر آباد دی دا خو دا ټماټر به وي چې مونږ به دې نه دا غنیم هم ځکه مې کارالي او کام مې کارالي او درې لاکه ټماټر مې ویناستل دا سه ټرکونه سپېره هم زړنۍ نه خالي به سپېره ته ټرکونه تلل بنو ته
دو درې لک روپۍ به تا پې کولې دا به څوره ځمکه چې تا پې ټماټر کړلی وو
دا به جی دو پنځه کرناله سی به وي
پنځه کرنالونه به تا درې لک روپۍ وباسلې د کال
د کال نه د ګرمۍ موسم
ګرمۍ موسم دا ځمکه چې اوس آبادکاري روانه ده په علاقې چې بیا تا سره حکومت په دې چې مرسته څومره کړې ده لکه که دا راته ووایې
اوس دغه گرین هاوس دا چې کوم ده دا حکومت راته جوړ کړلو او دې ته تخمونه ټماټر تخم یې را کړلو حکومت جی دغه دا غنمو برای را کړلې په هر شن ختی باندې وایو برای غنم چې چا څومره مځکه وه مځکې په همغه باندې ورکول دال یې ورکړلو
خلک په مکمل ته وردلته راواپس شوي دي
جی مکمل راغلل
نور څوره په کار دي
په کار دي دا دا چیزونه چې کوم دي دا په کار دي او نور چې څومره تخمونه راځي او د موسم سره او دوایي په کار دي دا واخه ده دې لپاره لکه واخه ډیر ده دې لپاره دوایي په کار دي او دا څه کارونه او چیزونه خو ډیر چیزونه په کار دي
دا پولټری فارم وینو چرګان ساتي
اے د کی چرګان ساتي جی
څومره چرګان دي ساتلې دي
اوس حکومت 2500 راته چولې وی د کی امداد را سره وکړو پورا پورا امداد را سره وکړو ما خپل درې زره ورته چول اوس یخنی ډیره ده دغه نه لږ کی اوس په ای باندې لګیا
نو چرګان څه ما اسراف را وته درته
جی وته لا او یا خو پته لګی نه حساب به اکړای نه ده خو بشي
نور خلکو ته به څه داسې ویل غواړي چې آیا په داسې کاروبار باندې لاس پورې کړي
جی وایي بار بار دغه خبرې کو چې دغه دا پته ولګېږي د ټماټرې دغه غواړي دغه
لکه ته څه فکر لرې چې دا به تاسو اقتصادي لیول څومره راپورته کړي
جی دا خو سیزن ده چې ټماټر ګران وي نو آمدن یې ډېر ده چې ټماټر سو کاوي خو آمدن به کم وي
ډیوه راډیو د لارې تا تمامه دنیا اوري اته په جواب باندې ډیر خلک پیږي
جی
ته شی وختونو کې شې د شنې خوړې نوم ډیر بد راغله وو
جی
د څه وو
وی با خو مونږ ته دلته
اوس لدې ځای نه تاسو دنیا ته یا د نور خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي چې د اپریشن ورسته اوس په دې ځای کې ژوند څنګه ده
ډیر ښه ده شنې خوړې غاده لکه بو پرا امن ده امن امنات
ډیره مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی سره خبرې وکړې
مهرباني
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ریوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ویني خدای من اوریدونکو یو بل راپور هم لرو چې عدنان بیتنی را لګلې دی په ډیره اسماعیل خان کې چې کوم بارانونه دوام لري او بارانونه کیږي د دغه بارانونو لکبل ډیر ستونزې هم را مخته شوې دي کوم چې په سیمه کې لختیان دي هغه هم بند شوې دي همدا شان نور چې د لختیانو نظام دی هغه هم ډیر خراب دی نور څه حالات دي دغه ټول په ژوندۍ بڑا حال سیمه ته وتلې دي او عدنان بیتنی یو ویډیو ورنه جوړه کړی دا تاسو ته را لګلې دا
د ډیوا اروبیدونکو او کتونکو د وغځ زو د ډیره اسماعیل خان په کوریشی موړ څوک موجود یا کوریشی موړ څوک څخه په دې څنګه باندې لار پېښور ته ځي دالې کراچۍ ته ځي د خوته پنجاب لاهور شرګوټ ته لار وځي دا ټن ته په ډیره اسماعیل خان باندې نری نری باران لثیرو دو ورځو راسه شروع ده په نورو هیوادونو چې که څه هم باران یو د تفریح ځای شمار لکیږي او خلک ترې خوند اخلي په پډیر اسماعیل خان چې د باران ورېدو له وجې دلته چکړې انتهایی زیاتې شوې دي چې له وجې عام انساني ژوند په بشپړه توګه په ټپه ودرېدلی دی دلته چې کوم مارکیټونه دي کوم بازارونه دي هغه هم زیاتره بند لیدل کیږي په کم شمېر سره دوکانونه او مارکیټونه خلاص دي په روډونو باندې عام ټرافیک چې دی هغه هم ډېر زیات کم دی چې کوم چکر دی هغه په روډونو باندې عام لیدل کیږي او په هغه کې عام ژوند عام خلکو ته تک تک انتهایی زیات مشکل ده دا په داسې حال چې صوبایي حکومت په ډیره اسماعیل خان په نکاس باندې په اربونه روپۍ مصرف کولو د ولري او دی وای چې ډیره اسماعیل خان کوم چې د نکاس مسله ده هغه مکمله هواره کړې شوې ده حکومت دغه دا به هم لري چې تیر دریو کالو راسي خیبر پښتونخوا چې دا هغه ایوه نوې خیبر پښتونخوا ده، خو په خپل باران دا ثابتوي چې دغه خیبر پښتونخوا اوس نوې خیبر پښتونخوا ده. که نوې خیبر پښتونخوا دغه سوي نو د بل خلکو نه پښتنه وکړو چې هغه بیا نوې خیبر پښتونخوا ته په کم نظر باندې ګوري.
زمانم ذوالفقار علي دی او پاکستان تاریخ انصاف چې کوم دعوی کړی وي چې موږ باندې خانه ماډل سټي جوړو یعنی خپل خیستا شیربا جوړو ما هغه اسې دعوی وي او دا ټولې دعوی ناکام شولې او د ځکه د پی ټی آی چې کوم چیف منیسټر دی پرویز خاټک هغه ډی خان ته هم راغی دلته ډیر اعلانونه وشو چې موږ باندې خان د صفائی بکاو او دا ګندن علی به جوړو ارس بکاو او د وس د دې چې کیچړې نه او د دې غنه خاري د اوس بارانه چې دا ټوله منسوبي او اعلانونه ناکامه شوی دي. نو بدقسمتي خبره ده چې اچ کوم د ډی خان خپل بازار دی تاریخي بازار دی خو د دې اچ پټي کومه داوی کړی و چې موږ به مرډر سټي جوړو هغه بالکل ناکام شوی.
همونوم جلت خان دی او مسیدیو دا د ورا د خدای کوری نه دی میجر په خوشولي خدای دې شپار دوروي خیر وره او میشتا ز پټاک روډ عارف آباد باندې پندېجو میشتا د غالېش چې ور وشي یا د کورې بو وځي نه د نالې طریقه شته دی او نه د به طریقه شته دی د وتلې حکومت توجه ور کوي نه او په بازار شه د غاسې پر روډ باندې چکاړې وی طریقه وی نه د نالې طریقه شته نه باندې او تر خورې چولې دی به وتلې شي خلک ته په دا تکلیف دی.
نن ډی آی خان کې باران د څو ورځې باران شروع ده باران دی وجه موږ چې کم ډی آی خان آبادی ده لکه ډیر کیچړ ده د باران د وجه باران په نورې علاقې هم کیږي کنه او دومره غه نه یې کنه موږ علاقه کچا ده ټول کیچړ ده دی وجه نه کاروباری لحاظ باندې موږ چې کم علاقه ده دی باندې ډیر اثرت پرې وته ده
د کاروبار کته ما ته وای پړی خان چې تا په کاروبار باندې څومره اثر ده په عام روزمره کاروبار
سره غیره عام لکه اول چې مثال د 3% یو سایو پرسنټ هم نه ده شوی اول به 3% کې ده او سایو پرسنټ هم نه کیږي د بار
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
اردن کو او سمزو یو راپور د افغانستان پاړه سکل په افغانستان کې د طلاق شمیري لوړې شوې دي. د ښځو د حقونو اداره وایي د دې بیلابیل عملونه دي خو مهمې د کم عمر جنو ودونه دي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی له خوښې پرته د هغوی واده کول دي. منظر شهید پر یو راپور چمتو کړی.
افغانستان کې په وروستیو کې د طلاق اخیستونکو میرمنو شمیره ډیره لوړه تللې. هغه میرمنه چې د خپل ژوند ملګري یا میړه سره د ژور منځني اختلافاتو له کبله د ناچارۍ څخه طلاق اخیستې وایي
خامګمان بود. هر روز جنگ، هر روز دوا.
هغه یو شکمن سړی و. هر ورځ یې جنگونه راسره کول تر دې حده چې زما په ګیډه کې د درې میاشتو ماشوم هم د ډېرو وهلو ډبولو د لاسه ضایع شو. د هغوی د کورنۍ او د کاکا لخوا ناجایزه غوښتنو له وجې زه دې ته مجبوره شوم چې ورڅخه طلاق واخلم او زموږ قضیه تر محکمې لاړه.
خود دغه میرمنې د ژوند غمجنه قصه د همدې سره پای ته نه رسی. د هغې دویم واده هم هغه د ډیرو لویو ستونزو سره مخ کړی ده.
د زندگی فعلی طرف شان
کې چې اوس خپل ژوند ته ګورم نو نشم کولی چې داسې ژوند تیر کړم.
یک نه پنچا برم نصیحت چا
هر ځل د هغې کورنۍ لخوا په زوره د هغې د رضایت نه پرته واده شوی دی. د افغانستان په شان یو هیواد کې طلاق د میرمنو لپاره یو لوی ټولنیز او اجتماعي منفي اغیز لري. د میرمنو د حقونو ادارې د روان کال پیل څخه تر دا دمه شل قضیې د طلاق سیړلي او وایي د میرمنو حقونه د طلاق وروسته هم خوړل شوي دي.
یکی از علتهای اصلی که در افغانستان باعث میشه تا مسائل طلاق به صورت عمومی
په افغانستان کې په عام توګه لوی سبب د طلاق وروستو د هغه میرمنو حقونو د خوړلو یا پزای نه کېدل دادي چې په ټولنه کې هغه میرمنې ته چې طلاق ورکړل شوی ډیر په بد سترګ کتل کیږي او هم دغه شان نورو ډیرو ستونزو سره مخ کیږي.
زیات به صورت میگیره و بسیار مشکلات زیات دیگه اجتماعي به روبرو میشه.
د تیر کال شمیرو تر مخه ویل کیږي د هغه نارینه چې طلاق غواړي 115 قضیه ثبت شوې دي او د میرمنو لخوا د طلاق غوښتلو 400 څخه هم زیاتې قضیې دي.
د طلاق غوښتنې بیلابیل وجه لري، خو زموږ کورنیو ته پکار ده چې د خپل لوڼو د راتلونکي په هکله ډیر فکرمند وي او د هغوی آینده سره لوبې ونشي.
د طلاق اصلي علتونه په دې هواد کې په خزو تشدد، جبري ودونه او د کم عمره ودونه کڼل کیږي. منازه شهید، واشنگتن ڈی سی، امریکا، غاګ دیوا.
نو خضر منو اوریدونکو یو بل راپور ولوري تزو چې د پاکستان په گوادر سیمه کې د چاینیز کوم نوې کال چې د چینایانو هغې منځلو لپاره بیلابیلې دستوري یا داسې انتظامونه شوي دي چې هغه به کال د هغوی نوی کال د 28 جنوري نه پیلیږي او د هغې دپاره ډېر زیات انتظامات شوي دي. راځئ چې دغه راپور په ګډه سره وګورو او ووینو. حمید سمسور رالیږلی دی.
د چین وګړي هر کال د جنوري 28 نیټه د نوي لمری کال د لومړۍ ورځې په څیر باندې لمانځي. دا د دوی د کلتور یو مهمه برخه ګڼل کېږي. د دې لپاره دوی له 14 یا له 1 اونۍ تیاریانی کوي. چینایان د دې لپاره کورونه صفا کوي، شایسته کوي او دغه ډول نوي توکي هم د ځان لپاره اخلي. د بلوچستان سایلی شار گوادر کی د چین د نوی کال په مناسبت باندې یو دستور ورته د دې انتظام د گوادر بندر چلوونکي د چین شرکت لوري سوي. گوادر د چین و شرکت ته د ورکولو وروسته او د چین او د پاکستان ترمنځ د اقتصادي راداري د لوی لاري د پروژې له پیل کولو را پدې خوا په گوادر شار کې یو شمیر پنی ماهرین، انجینران او د چین یو شمیر مزدوران دلته استوګنه کوي. ودغه دستوري ته د گوادر د بندر د شرکت چیرمین ژانګ باوژینګ هم خپل وینا وکړه.
Dear colleagues, we gathered together to celebrate the coming Chinese New Year on behalf of the Board of Directors of
د چین د نوی راتلونکي کال د خوشحالی دل منزلو لپاره زه و هغو دوستانو کارکونکو ته د زړه له کومې درناوی لرم چې دوی دلته د گوادر په دې لویه پروژه کې خپل رول لوبوي. په دغه دستوره کې د چین د ژبې سره سره په بلوچي او په اردو ژبه سندرې وړاندې کړل شوې. په دغه غونډه کې د چینایانو سره سره یو شمیر پاکستانی افسرانو او د گوادر شاریانو هم ګډون درلود. د غونډې په اخر کې د چین دودیزه نڅا او د بلوچي چاپ ننداره هم وسوله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، یو ریډیو ټلویزیون کوټ.
نو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه کې تاسو تر داده مزمک سره مالی از ډیره مننه کوو. یو ځل بیا هم تاسو ته یادونه کوو چې د دیو رادیو په فیسبوک باندې تاسو کولی شئ چې لار شئ نوی ټول راغلی ویډیو راپورونه تاسو کولی شئ چې هلته وګورئ او د دې ترڅنګ دا چې دغه خبرونه تاسو نیخ په نیغه د دیو رادیو د ویب پاڼې د لارې هم لیدلی شئ او همداشان که ستاسو سره سمارټ فون وي د ټیون ان اپ د لارې کولی شئ چې تاسو د ویډیو رادیو ټول خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم تاسو کولی شئ چې د ډیوا رادیو د ویب پاڼې د لارې څه چې راغلي نوي تازه راپورونه دي او خبرونه دي هغه تاسو ولولئ. زو د راپور ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا د حکومت نوی قانون تر مخه چې اوس به د پولیسو د انتظامیه واک د آی جی یا انسپکټر جنرال ته ورکول شوی دی او د هغې د لاس لاندې به وي. خو څېړنکاران په دې باندې وایي چې دا واک او اختیار په کار و چې د صوبایي حکومت سره وای. په دې هکله نور څه تفصیلات دي د حمیدالله په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پولیسو د انتظام په اړه د نوي صوبایي قانون تر مخه د پولیسو تمام انتظامی مالی اختیارات او د لاندې گریډ د افسرانو نواخله تر لوی رتبه پولیس چارواکو د بدلې اختیار اوس د وزیر اعلی پر ځای آی جی پولیس ته ورکړی شوی دی. د غبل په داسې حال پاس کړی شو چې د اپوزیشن تمام ګوندونو د آئین خلاف ورزي او صوبایي اختیار مرکزی افسرانو ته د سپارلو برابر وګرځاو. خو وزیر اعلی پرویز خټک وویل
اوس مونږ اختیار مونږ ځان ته اخیستی نو دوی به چې دا اختیار وپالته ورکړه. دا خو زیټ دغه نارمل خبره سیاست د خبره لیکن حقیقت دا دی چې یو اداره دې د چالان دې کار نه کې ادارې دې خپل کار کوي څنګه چې ټوله دنیا دا دنیا کې خوشحالي ده انصاف دی حقوق دی زما چې اختیار څوک ځان سر ساتیا ډیکټیټر دی سیستمز او ادارې ضروري 148 ترامیمون په 148 ترامیم په یو ترامیم خو دغور نه کړی چې کم ځای کې ضرورت هغه موږ ترامیم دی اپوزیشن په مرزي باندې ډیر زیات ترامیم وکړ او چې کم جایز ترامیم نو هغه موږ ای ریکویسٹ کو کنوینس وکړ چې را دا واپس والی نو ډیر خود طریقې سره په کمیټه کې داشه پاس شو.
د اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن اویل نوی قانون په پولیسو حکومتي سارنه د منځ وړي او ټول اختیارات یو کس یعنی آی جی ته ورکوي.
آئین کې لا اینڈ آرڈر سچویشن ذمہ داری د چیف منسٹر دا حکومت دا صوبائی حکومت پولیس میٹر چې دا ٹوٹلی سبجیکٹ دا پروونشل او دے کے پکار دا ہو چھے آئین کے صوبائی خود مختاری مونگ غواڑ ہو چھے لکا آئین صوبائی خود مختاری ورکئی 18ویں ترمیم بل تحت پکار ہو چھے قانون سازی شو ہے اور مزید خود مختاری صوبے تراغل ہے مونگ پا بنیادی اصول و بانے اختلاف تھا دا دے آئین خلاف تھا چې کوم کار دی وکړه دا د صوبایي خود مختاری خلاف ته سر سټرکچر جوړول دی په کار دا و چې دلته به دی پرموشن او هر څه دی کول دا طرف ته کیسه تلل په کارو الټه خبره دی طرف ته لاړه چې شای مرکز ته لاړو.
خو د نوي قانون لاندې وزیر اعلی یوازې د یو شکایت په مخه د پولیسو خلاف د انکوایري حکم ورکول شي. د نوي قانون لاندې په کوټه برتیانې ختم کړل شوې دي او تمامې برتیانې به د ان ټی اس د لارې کیږي. د قانون لاندې به په اولنې مرحله کې په ضلعي سطح او بیا د ډیویژنو او په صوبایي سطح پبلک سیفټي کمیشن هم جوړول شي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
ترنو اردوونکو د پاکستان د اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې د 200% زیاتوالي نه وروسته د خلکو غبرګون څه دی؟ ریاض حسین په دې اړه یو شمېر خلکو سره غږېدلې او د هغوی نظرونه راټول کړي دي.
دا دویم ځل دی چې دوی خپلې تنخواګانې په خپله سیوا کوي. 100% 200% د دوی تنخواګانې لکونو ته لاړې. زموږ چې ایم پی ایس دي دا خو موږ د دې لپاره نه لیکلي چې تاسو د ځان لپاره دغه هلته مراد حاصل کړئ. کله چې خبره د عام امپلایز راشي لکه زه به دا ویم چې د 1 کال نه 15 16 پورې نو د دوی اکثر په 10% او په 7% هم جګړه وي چې یاره لږې ولې سیوا کوي. نو زما په خیال دا دوی چې امپلایز لکم تنخواګانې سیوا کوي دا خو عام خلک دي عام کورنو خلک دي نو دا هغوی تنخوا دومره هم سیوا نه شي چې د یو ډسټرکټ نه بل ډسټرکټ ته نوکري ته ځي. کړي چې څومره سیوا کېږي عامره سیوا جاری چې زو څو کم دا بچو سي حد څه چلو کم داغه بچي چې پرس په یو خص کوی کې سبق کوی نو هغه بیکاره تر کوس کوي یا داسې کی چې مله بس په بچو له سبق کوی نه راشه مدرسې او دغه ته ولګي او دوی چې سکی نو خخه گاډي ځان لالي خخه کورونه ځان لدا کوي پراپرټیان جوړي او عام خلک چې دی هغه پر رزق پسې کړيږي هغه ته رزق نه ملاويږي هغه ماشومان چې دی د سبقونو دغه سي پاتې شو.
ډیر زیات فرق ته کمې تنخواګانې چې د سرکاري ملازمینو سیوا کوي بیا د هغه کسانو کم چې زمونږ په اسمبلی کې ناس کیو خلکو نمائندگان دی یقینا پاره کې د زمکه او د اسمان فرق دی. په کار کې کلم بجټ تازی مې د سرکاري ملازم 10% نه یا د 15% نه سیوا چې ته په دې کې اضافه نه ده شوی. بل طرف ته مطلب دا د پکار کې 2000 اضافه او هغه اضافه هم دونه زیاته 100% نوم سیوا ده نه یوازې په سرکاري ملازمینو کې یو احساس محرومي چې پیدا کیږي او بل چې کم د سرکاري ملازمینو په حکومت باندې کم سنس ټرست دی یا سنس اعتماد دی هغه ته به هم ډېر زیات نقصان رسي. لیجسلیشن دپاره یا قانون سازی دپاره چې دی دا خلک په اسمبلو کې ناست دي، خو که تاسو فکر وکړئ نو ماته نشي یاد چې په ټول کال کې به ډېر یا څلوېښت ورځې داسې چې دوی به په لیجسلیشن باندې کار کړي، یعنې اسمبلي چې دا هغه هم خالي پرته وي او هغې ته څوک نه راځي. داسې یو بل چې د دوی د تنخواه دپاره پیش شو نو هغه ان اپوزډ چې دی پاس شو، نو دا ان اپوز پاس کېدل چې دی نو ظالم د دې اثرات شته دی چې کله د دې د ذاتی مفادو خبره راشي نو بیا هیڅوک د هغې مخالفت نه کوي. مونږ د دې اسمبلی دپاره چې دی دا سلیکټ کړي وو چې دا به مونږ ته قانون سازي کوي او زمونږ چې کوم یو سوچ او فکر وو چې دوی به تبدیلی راولي په ایجوکیشن کې، په هر یو دغه میدان کې ترقۍ دپاره، د پرمختګ دپاره سوچ کوي، په دې به ته مونږ هوټ ورکړی وو. دوی دې لګیا دي له تیرو څلورو کالو کې چې دی هیڅ ډیولپمنټل کارونه ونه شو او صرف چې کوم دی په خپلو تنخواګانو او په دې باندې نظر اچي، نو د دې سره چې یو عام وګړي چې دی هغه ته ډېر درد رسیږي، ځکه چې هغه د بچو فیسونه، د کور کرایانې دا نشي ورکولی. په دې کې چې دی د وطن نورې مسلې ډېرې زیاتې دي، ګندونه ډېر دي، بیماریانې ډېرې دي، او صرف چې دی په تنخواګانو په خپلو تنخواګانو باندې د دوی دي نظرې، نو د دې سره چې دی د عوامو ته ډېر زیات نقصان او ډېر زیات درد رسیږي.
تحریک انصاف ګورنمنټ کې دا زم ځل دي چې د صوبایي اسمبلۍ د ممبرانو تنخواګانې او د منسترانو سیوا کې کمپیرزن وکړو یو عام وګړي سره، نو زمونږ عام وګړي چې کوم دي نو هغه تنخواه 80% شل پرسنټه کال په سیوا شي، او دا د دې د محلې په دې کال کې دا دویم یا د دې چنور کې دا دویم تل دي. تاسو تر اتم نه انصافي دا خلک مونږ ټاکلي دي، نو دې زمونږ آواز د اوچتولو نه الټا خپل مراعات او خپل پیکیجونه سیوا کوي چې صوبایي حکومت هغه دا داویم کوي چې یاره مونږ سره فنډ نشته، مونږ سره پیسې نشته، او بیا هم هغې خپل تنخواګانې سیوا کړي، نو دا به د بجټ به دا به د کم ځای نه دي دا پیسې وړي.
ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
نوردون کو وسم د تمباکو پاړه یو راپور. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې په ډیره لوړه کچه تمباکو کرل کیږي، خو تل د تمباکو بورډ سره د تمباکو د بایو په برخه کې بزګر غنی ستونزې لري. ملک وقاص پر راپور را لګلې.
د کاروندګرو تمباکو بورډ ترمنځ د نرخ ستونزه لا انختې ده. کاروندګر وایي چې کم نرخ پیشګوئی سروې نه شوی وه هغه بالکل د وارې نه بهر دی. د تمباکو کاروندګر د ثوابې لیاقت یوسفزی وایي چې د کر د استعمال اشیا ګران شوي او د بورډ سروې دوران یوریا او ډی ای پی ارزانه وه.
تمباکو ته زیات ان پی کی راکنه او په دغه باندې چې کوم دی لکه زمونږ په د نور څیزونه چې دینو تقریبا په ډیرانی سره ده، نو مطلب دا چې دغه دوه کاله مخکې کوم ریټ نن دغه نه ډیر زیات سیوا شوی دی. که د لرګي ریټ نو هغه سیوا شوی دی، د مزدور ریټ سیوا شوی دی، د چوکمار ریټ سیوا شوی دی، او موږ چې خپل حساب کتاب کوو لکه زمیندارو طرف نه زمونږ وسم دغه خبره کوو چې بای زمونږ د 250 روپیا نه کم ریټ چې دی نه موږ نقصان.
د بورډ سیکرټری عطا الله خان وایي چې د نرخ اعلان لا نه دی شوی، منیسټری ته تفصیلات ورکړی شوی دي او امید ساتي چې نرخ به د تیر کال نه زیات وي.
انفلیشن چې هغه هغه رنده د ډیزل او د پټرول قیمت چې هغه کم شوی دی، د دې نه علاوه د سر قیمت چې هغه کم شوی دی، دا ټول سیزونه دي هغه وجه نه خو قیمت من کم کړي نه دی، قیمت 173 او دا ځلې به هغه نه زیات وي.
یوازې نرخ نه بلکې د تماکو کوټا او ورسره د ډیپانو تعداد کې هم کمی شوی دی. را روان وخت به خای چې تماکو په پښتونخوا کې ختميږي او کپات کیږي. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د امریکا ټاکل شوی نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسیانې د کډوالو په حق له خپل پالیسۍ باندې څه وایي، څه نوې تازه څرګندونې راغلي دي، دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد په خپل راپور کې.
تمه ده د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کډوالو په اړه یو شمېر نوې پریکړې اعلان کړې. په دغو پریکړو کې د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړول هم شامل دي تر څو د کډوالو مخه ونیسي او په ټوله کې امریکا ته د هغو هیوادونو نه د کډوالو پر راتګ باندې بندیز ولګوي په کومو کې چې ترهګر فعالیت کوي. د دغو هیوادونو په کتار کې ټرمپ د سوریې، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن له نومونو څخه یادونه کړې ده. ټرمپ دا هم ویلي دي چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړېدو لګښت په خپله له مکسیکو څخه واخلي، که څه هم
مکسیکو په وار وار ویلی دی چې دوی به دغه دیوال پیسې ورنه کړي. ترامپ وایي دغه نوې پریکړې د هیواد د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره کوي. تر دې مخکې د اوباما ادارې ویلي و چې د دوی لومړیتوب د امریکایانو ژغورنه ده، خو له هغو خلکو سره هم مرسته کوي چې د ترهګرۍ او سیاسي بې ثباتۍ له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ترامپ ته نږدې کسان چې د دغو نویو ګامونو په اړه یې د ترامپ مسوده لیدلې وایي ښایي ترامپ په دې هم فکر وکړي چې د مشکوکو ترهګرو لپاره د پلټنو یو پټ مرکز پرانیزي، د ګوانتانامو زندان پرانیستی وساتي او اخوان المسلمین د ترهګري ډلې په توګه ونوموي. دغه نوې مسوده په دې هم ښایي وڅرخي چې د لوړې کچې مشکوک ترهګر حتی که له امریکا څخه د باندې هم وي څه ډول ترې پوښتنې ګروېګنې وشي. د دغو پلټنو لپاره د توقیف مرکزونه چې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای لخوا به پرمخ وړل کیږي، خو یوه خبره باوري ده که چیرې دا ډول مرکزونه په امریکا کې پرانستل شي نو بندیان به پکې د امریکا د قانون له مخې نه ځورول کیږي.
نو خدرمنو اوریدونکو اوریدونکو د ډیوه رادیو خبری خپرونه هم په دې وخت پای ته رسی، او د دې نه وروسته به د شپه په خیر خپرونه وي. زموږ همکار بیروز خان سه به تاسو ته وړاندې کوو. ستاسو قربانه یوز منظر شهید
او زه مجاهد جواد،
او د دې ترڅنګ زموږ سره په تخنیکي اړخ کې زموږ د دې خپرونې پروډوسر او کلیم افضل او انجینرانو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو. او تاسو په لوی سختن تلاس پروسل وړه او آباد اوسئ. Thank you.